السلام علیکم د ازادۍ رادیو د اوسط خبرونه ته راغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خبريږي چې په څو شیبو کې به عصمت څارون تاسو ته وړاندې کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. هند افغانستان ته د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز سی پاک د پراخېدو مخالفت کړی او دا یې نه منونکی اقدام بللی دی. د هند د بهرنیو چارو د دولت وزیر کیرتی وردن سنگ دا دریس پرون د خپل هیواد پارلمان ته په رسمي بیان کې څرګند کړ. نوموړي وویل حکومت د مې په 21مه نیټه په پیکینګ کې د چین، پاکستان او افغانستان له درې اړخیزې غونډې خبر دی چې په لړ کې د سیمه ییزې همکارۍ په ځانګړي ډول د لارو په اړه خبرې وشوې. هغه زیاته کړه حکومت په پرله پسې ډول له اړوندو خواوو سره خپل اعتراض شریک کړی چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز له هغو برخو تیریږي چې د هند د لداخ او جموں کشمیر د قلمرو برخې دي او دا سیمې پاکستان په غیر قانوني ډول اشغال کړي دي. ښاغلی سنگ زیاته کړه چې نوې ډیلی پر دې پروژې اعتراض کړی او له ښکېلو خواوو یې غوښتي دي چې دا فعالیتونه ودروي. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې راپورونه رد کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګنې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژني. تر اوسه یوازې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې طالبان بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو د تعلیم په شمول حقونه رعایت نه کړي، د هغوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. درې افغان پناه غوښتونکي له جرمني څخه تر ایستل کېدو څو ساعته مخکې ورک شول. جرمني رسنیو نن راپور ورکړ چې د ساکسن ایالت د کورنیو چارو وزیر ارمین شوستر پرون له ام ډی آر خبري شبکې سره په خبرو کې تایید کړه چې درې افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته تر بیرته استول کېدو مخکې بېدرکه شول. ښاغلی شوستر وویل چې دای ګمان کوي دا کسان به پټ شوي وي. دا درې کسان د هغو څلور اتیا افغانانو په ډله کې وو چې جرمي سوابق لري او یو اتیا تنه یې د تېرې جمعې په ورځ افغانستان ته ولېږل شول. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته لیږي. د اسرایلو او سوریې جګپړو چارواکو په لومړي ځل په پاریس کې سره ولیدل. د احمد الشره په مشرۍ د سوریې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د اسرایلو او سوریې جګپړي چارواکي مخامخ خبرو ته سره کښېني. دا کتنه په پاریس کې د یو جګپړي امریکایي ډیپلومات په منځګړتوب ترسره شوه. په پرونیو خبرو کې د اسرایلو لخوا د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډرامر چې صدر اعظم نتنیاهو ته نږدې سیاستوال دی او د ملي امنیت سلاکار ساخی هنگبی گدون درلود او د سوریه له اړخه بیا د بهرنیو چارو وزیر اسعد شیبانی چې ولسمشر احمد شاره ته نږدې شخصیت ګڼل کیږي برخه اخیستی وه. دغه څلور ساعته ناسته د امریکا د ځانګړي استازي ټام بارک په کوربتوب ترسره شوه. بارک د محل په ترکیه کې د امریکا سفیر هم دی او د سوریه لپاره د ځانګړي استازي دنده هم پر غاړه لري. دا لومړی ځل نه دی چې د سوریه او اسرایلو چارواکي سره ویني، خو وروستی ځل دا ډول لیدنه په 2000 میلادي کال کې شوې وه. هغه مهال د امریکا د هغه مهال ولسمشر بل کلنټن، د بشار اسد د پلار حافظ اسد، د حکومت او اسرایلو ترمنځ د سولې هڅې کولې. او د سکاتلند پخوانی فوټبالر او د ځوانانو اوږدمهاله روزونکي پالن هیمل د افغان ښځینه کډوالو د فوټبال د ملي لوبډلې د لومړی رسمي روزونکي په توګه ټاکل شوې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا نن اعلان وکړ چې هیمل به د دې نوې جوړې شوې لوبډلې مشري وکړي. د افغان ښځو د کډوالو لوبډله د فیفا لخوا د 2024 میلادي کال په مې میاشت کې اعلان شوه. د فیفا په وینا پالن هیمل به اوس د استعداد پیژندنې په دریو کمپونو کې برخه واخلي چې د نړیوالو دوستانه سیالیو لپاره یوه لوبډله جوړه کړي. پالن هیمل چې د خپل هیواد لپاره 141 نړیوالې لوبې کړي دي، پر سکاټلند سربیره د سعودي عربستان د ښځو د لوبډلو روزونکې پاتې شوې ده.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم د آزادۍ په چپو کې پروګرام ته مو شرح خلاص زې اسمت څاروان کوم نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما په ورستي راپور خبرې کو یونما ویلي ټول هیوادونه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د افغان وګړو په زور استل ودروي او خبرداري ورکړي چې دغه وګړي د نیونې شکنجې او ناوړه چلند له خطر سره مخامخ دي. یونما همدارزوی دوی مستند شواهد لري چې له وروستیو څو میاشتو راهیسې له ایران او پاکستان څخه ډیر شمیر استل شوي افغانان د طالبانو له لوري ځورول شوي او د جدي بشري حقونو له سرغړونو سره مخامخ شوي دي. دا راپور یوازې درې ورځې وروسته له هغه خبر شو چې د ترامپ ادارې هغه قانوني خوندیتوبونه لغوه کړل چې افغانان یې له امریکا څخه د شړلو څخه ژغورل. په راپور کې همدار از راغلی چې شزی نجونی خبریالان مدني فعالان او د پخوانی حکومت یا امنیتي بنسټونو کارکوونکي که بیرته افغانستان ته واستول شي تر ټولو زیات له غچ اخیستنې سره مخامخ کیږي. یوازې شتش کال تر یو میلیون او څلور سوه زره زیات کسان افغانستان ته بیرته تللي یا شړل شوي چې له دې ډلې څخه تر یو میلیون زیات له ایران څخه ایستل شوي دي. میلیونونه افغانان په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه ووتل او عمدتاً ګاونډیو هیوادونو ته لاړل. د بشري حقونو د سازمان مشر فولکل تورک ویلي هیڅوک باید بیرته داسې هیواد ته ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې دا خطر ښځو او نجونو ته تر ټولو زیات دی ځکه چې یوازې د جنس له امله له پراخو محدودیتونو سره مخامخ دي چې دا محدودیتونه د ځورونې بڼه لري. یونما یادونه کړې چې د هغو کسانو بیرته لیږل چې د شکنجې ظالمانه یا سپکوونکي چلند جبري ورکېدو یا نورو نه جبرانېدونکو زیانونو له خطر سره مخامخ دي د نه شړلو اصل نقص ګڼل کیږي او دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. له هغو کسانو څخه چې افغانستان ته په زور لیږل شوي ځینو یونما ته ویلي چې له سختو ناوړو چلندونو سره مخامخ شوي دي. خو د طالبانو ویندوی د یونما دا راپور رد کړل او ویل چې یوازې په هغه صورت کې چې چا په افغانستان کې شخصي دښمنۍ لرلې نو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دوی په هغه فرمان باندې ژمن دي چې د پخواني حکومت ټولو کسانو ته عمومي عفو اعلان کړی و. په دې موضوع د چارو له نظر خاوندانو سره خبرې کوو. شاه محمود میاخیل، عنایت الله اسحق‌زی او صدیق منصور انصاری مو میلمانه دي. ټول میلمانو ته هرکلی وایم. لومړی میاخیل صاحب، په مجموع کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما د راپور په اړه چې وایي چې له نړیوالو غواړي، له بېلابېلو هیوادونو غواړي چې د افغانانو په اوسنیو شرایطو کې استول ودروي، تاسو ته معلومه ده چې له امریکا رانیولې تر تاجکستانه پوری ډیرو هیوادونو د افغانانو ایستلو ته ملاتړلې ده. ځینو ایستلي دي او خصوصا ګاونډي دوه هیوادونه پاکستان او ایران خو لکونه افغانان ایستلي دي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، تاسو قدرمنو ملمنو انصاری صاحب او وسخوي صاحب ته او قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته. اول مسله خدا ده چې په کتلوي شکل باندې د افغانانو یا د مهاجرو ویستل او په زوره دا په خپل دغه بشر د حقوقو سره یعنی سرغړونه ده، ځکه چې د هر چا کیس باید وڅېړل شي چې هغې ته څه رقم خطر متوجه دی یا نه دی، پس هغې نه باید تصمیم ونیول شي. متاسفانه چې دغه کتلوي لیگل د افغانانو د ایران، پاکستان همدارنګه د جرمنی یا د امریکې نه چې اوس دوی اراده لري، دا ټول یعنی هغه د بشر د حقونو د کنونشنونو د اصولو د ملګرو ملتونو د ټولو خلاف ورزي ده. دا یو بخش د مسایلو ده. دویمه برخه مسله دا ده چې هغه کسان چې افغانستان کې طالبان د راتګ نه یا وروسته یونما مخکې مې یو راپور خپور کړی و چې د اګست 2021 نه تر مه 2023 کال پورې د زرو نه زیات کسان چې دوی نومونه ثبت کړي دي په افغانستان کې طالبانو راتګ نه وروسته وژل شوي او تقریبا 2500 کسان په شاوخوا کې زخمیان شوي دي. همدارنګه په خپل طالبان وایي چې د دوی په بندیخانو کې تقریبا 6000 کسان اوس یعنی بندیان دي او د دې کې 1500 کس ښځې دي چې هلته د بندیخانو وضعیت شکنجه کول دا ټول موجود دي. البته د دې نه علاوه نورو ادارو هم یعنی هغه کسان چې په افغانستان کې په لادر کې شوي دي وژل شوي دي شکنجه شوي دي ان ډېر لستې وګد ده. نو په دې خطر باندې زه فکر کوم چې دیو دا کوم راپور شو ورکړی دا مستند ده. البته طالبان هر ادار چې څوک د دیو په خلاف کوي یا معلومات وړاندې کوي هغه هغه تکذیب وایي. نو دا طبیعي خبره ده چې هغه به وایي چې دا قصه نه ده شوې ځکه دیو حتی بعضې مشان واضح ویل چې حتی د طالبان د راتګ نه یو څوک هم دی وژل شوی. بیا ورسره وروسته بل پاسوان وراجي چې دا شخصي مشکلات یې درلودل. نو که شخصي مشکلات وي او که غیر شخصي وي نو چې یو څوک سړی رانیسي وژني او شکنجه کوي او له منځه وړي او بیا دی وته ګوري نو دا خو بیا معنا دا ده چې د طالبانو اداره مانا دا چې هلته حاکمیت د قانون وجود نه لري. اصلا حاکمیت خو پخپله وجود نه لري. نو د دې ورسره خوښه ده که خوښه نه وي نو یو څوک عادي نه شي کولی چې یو څوک ونیسي هغه شکنجه کې وی وژني او یا انتقام پرې واخلي.
بله ډېره مننه کورودان. مختر چې شغله صدیق منصور انصاری ته ورشو د شغله اسحقزی نظر به وور اسحقزی سب ستاسو نظر دی نو ما د راپور په اړه څه دی؟ آیا لکه څنګه چې په دې راپور کې اشاره شوې ده ډیر کسان به فکر کوي چې د طالبانو له لوري زورول شوی یا وژل شوی بی یا انتقامی چلند به ورسره شوی وي؟
سلامونه قدرمن سوان ستا ستا محترم یخیل ستا او محترم انصاری ستا او محترم موجودم کنیم. بله او ستاسو در سوال محترم یخیل ستا دی خضواب کو مگر اصلا زما پان داری نره چی پری پوشی چه افغان بله ماجرکی گی نور مملکتون دزی افغانان در جگری در بیوزره او سسی زولون لعمل مجبور شدن چه خون کنون پریگ دی او دوی نور هوادونو ته دمن او خوندي ژوند په هیله هلته کده وکړي. هلته هم دوی د سختو شرایطو تبعیض او حقوقو خلاو سره مخ دي. کله چې دوی بېرته وطن ته کېږي اصول کېږي لکه څنګه چې وویل شو واقعا طالبان دوی سره ډېر بد چلند کوي. حتی د بایومتریک دغه دوی اوسپنه راچولی دی چې په دې بالوم کې چې په پخوانی رژیم کې څوک دولت کې کار کړی دی او هر یو چې معلوم شي هغوی ته طبیعي خبره ده شکنجه او
اسحاق صاحب که چېرته داسې وي خو ډېر اکثریت پخوانی دولت اکثره کار کوونکي چارواکي پاتې شول له هغوی سره ولې غرض نه لري؟
خودی خو عمومی افعالان کرده در خواه سوی چه پر داخل که پاتی دی او منگتا سو او ریدلیم دی چه او تعداد زیاد در پخوانی دولت تا وزیران و دوی هم بیت افغانستان تطیلی دیل تا اغوی سره افعالش کرده در جوان که زباد در افغان در ماجیرون فقط یو زوان یو لنده در غداس ویبا چه دوی سنگ پا افغانستان که دمائن سی بنامه در نصر الله یو زوان و چه دیر تالیم یافته در امان ولایت رو او دا یو کتاسوونده یو شورالیستو دی در شرایطو چې په افغانستان کې راغله 2018 کال وروسته دوی پاکستان ته د خپل کورنۍ سره لاړل. هلته مهاجر شو په کمپونه کې اوسېدل چې بالاخره د پاکستان پولیسو دا ونیوه د دای د کورنۍ سره بېرته افغانستان ته وشړ. چې افغانستان ته راغلو څو ورځې وروسته د هغه مړی پیدا شو بغیر دې نه چې کورنۍ پرې پوه شي چې دا څنګه یورو شو او دا چا ووژل. د دې شخصي دښمني نه باید د دې کمزور کورنی دغه نه درلودل، دښمنی د بشکار سره نه درلودله، بچ یو دم مړې پیدا شو. په همدې شکل د ډیری افغانانو اتموري پیدا کیږي بهر دینه چې دولتي ونیسي او وسل شي. نو په دې حساب دا چې تللی دي داخل د افغانستان کې افغانان دوی د سختو کړونو سره مخ کیږي، دوی بهر دینه دا چې هلته وژل کیږي، هلته بیرته بدن کیږي، د دوی د روغتیایي حالت، د دوی د زده کړو او د کار زمینې خو قطعا ورته هلته په افغانستان کې نه پیدا کیږي، نمایه کیږي، او دا یو ناورین دی. نو په دې حساب زه ملګرو ملتو د یونامانه چې دوی فقط دغه شانته اسرائیل بیرون ورکوي، د دوی وظیفه دا ده چې د ملګرو ملتو د 1950 کال د کنوانسیون او د بشري حقوقو د کنوانسیون په مرحله سره دوی باید د افغان مهاجرینو کلک ملاتړ وکړي په داخل د افغانستان کې او باندې د افغانستان په مملکتونو کې چې دوی مهاجر شوي دي، لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او د همسایه مملکتونو، دوی ته په مملکتونو کې دوی لپاره د روغتیایي، د درس، د تعلیم او د کار زمینه مساعده کې، او دوی ته په داخل د افغانستان کې هم چې یو تجارت د پاکستان او تاسو خپل مخکې وایي چې 1 میلیون افغان د ایران افغانستان ته بیرته پوزوري شوي دي، هغوی لپاره په داخل د افغانستان کې شرایط د ژوند برابر کی، ځکه د ملګرو ملتونو دغه وظیفه ده چې په داخل د افغانستان کې، لکه چې یو وخت په پاکستان کې د مهاجرینو سره پاکستان دولت سره مرسته کوله، د مهاجرینو په خپله چې دغه مرسته مستقیما په افغانستان کې د افغان مهاجرینو سره باید
شي. بله، ډیره مننه اسحاق صاحب. انصاری صاحب، ستاسو نظر سره تاسو په دې باور یاست چې ډیر شمیر کسان چې ل گاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته په زور بیرته استول شوی دی، له غو سره د طالبانو له لوري ناوړه چلند شوی دی، او که فکر کوئ چې استثنان ځینې پیښې شوی دی، استثنایی پیښې شوی دی؟ انصاری صاحب،
بله،
السلام علیکم. وعلیکم السلام.
زه فکر کوم هغه افغان مهاجرین چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي، یا په خپل خوښه یا د ځینو هیوادونو لخوا جبران به ایستل شوي، دلته د حکومت لخوا ورسره ښه چلند کیږي، اکثر ورسره هغه لومړنۍ مرستې چې ضرورت وي د مهاجرینو وزارت او ملګرو ملتونو د ادارو او ځینو نورو مرستندوی را ادارو لخوا کیږي. کوم امنیتی مشکلات که کله ناکله یادیږي هغه ډیر استثنایی او په کم شمیر کې وي. کوم تحقیقات چې موږ لرو ځینې داسې دي چې د یا شخصي تربګنیو له وجې، یا دا چې د تیر نظام په وخت څوک په حکومت کې وو له یو چا سره په نظامي برخو کې ستونزې درلودې، د هغوی نن لاس ور باندې بر شي او یو عکس العمل واخلي، یا د مرګ ژوبلې سبب شي، یا د ورکېدا او د دغې خو د حکومت د ادرس هېڅ رسېدا تر اوسه نه ده شوي چې یو حکومتي ادرس په رسمي ډول داسې عملیات یا عمل ترسره کړی وي.
لیکن انصاری صاحب، ملګری ملتونه وایي، یوناما وایي چې دغه شواهد لري، له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، له قربانیانو سره یا د هغوی له خپلوانو سره خبرې کړې دي،
چې حکومتي ادارو ته زورولې دي.
بله بله، چې زورولې دي. بله،
نو دا تاسو ته وویل چې ممکن حکومتي ادارو کې چې هغه شتی حتی کریم د حکومتی امکاناتو نه استفاده کوي، خو د حکومت پالیسی په لویه کې داسې نه شي ثابت کېدای، یا چا تر اوسه دا شواهد نه دي وړاندې کړي چې د پالیسی دی د ټولو دپاره دغسې وي چې دا ډول خلک راځي، د هغوی سره باید دا دغه ډول چلند وشي. کله ناکله ممکن د قدرت نه سوی استفاده شوي، زینو لشوالیو که حتی زینو خارونو که آقا باید تعقیب شی. هم ملگری ملتون دو حکومت سر تعقیب شی، هم حکومتی و اماراتی داری دا غوی دا عمومی عفی دالری او ای چه مکتولو تعفو کری داوال عمل یا جنایت تر فرکی گی آقا خلق باید رسمن سزا وینی او سزا ورزول شی.
بله ډیر مننه انصاری صاحب. وروسته به له تاسو سره په ځانګړي ډول په دې خبرې کوو چې د دومره ډیر شمیر کډوالو د ستنېدو له کبله په افغانستان کې بشري بحران خطر څومره دی. خو ستاسو د څرګندونو په ارتباط چې طالبانو عفو اعلان کړی دی که چا سره بد چلند شوی وي یا وهل شوي، شکنجه شوي یا وژل شوي وي، نو هغه به چا په شخصي دښمنیو په اساس دا کار کړی وي. میاخیل صاحب، د طالبانو حکومت کله چې له ایران ډېر شمېر کډوال په یو واستول شول افغانستان ته، حتی د دفاع وزارت موټرونه دې ته وقف کړل، ځانګړی کړل چې دا کډوال خپلو ځایونو ته ورسوي، دوی خوراکونه ور ورسول، دوی کمپلې، خیمې، هر څه چې په وس پوره و هغه یې ورسره وکړل. نو له دې سره سره تاسو بیا هم وایست چې دا طالبان په قصدي ډول له پخوانیو چارواکو، مقاماتو او نورو څخه انتقام اخلي، او ښاغلی انصاری بیا دا خبره نه تاییدوي؟
خبره داره چې یو خود سر چې هر حکومت او نظام چې دی هغه خو نشي کولی چې ټول ملت بندي کړي او ووژني او له منځه یوسي، یعنی دا خو امکان نه لري. د جمهوریت په وخت کې هم په لکاو میلیونونو کسان په حکومت کې په مختلفو دندو کار کړی دی، نو دا خو امکان نه لري. صحیح ده چې دی و عفو درکړل، د احمد عفو نه وروسته خو مستند اسناد موجود دي، ډېر کسان نیول شوي دي، شکنجه شوي دي، او د هغې و هېڅ تحقیق یعنې صورت نه دی نیولی. که چیرې چا شخصي شکل باندې، نو بیا خو منه چې د هر چا شخصي حکومت دی، نو چې څه یې خوښه وي هغه به کوي سره. نو تاسې په قندار کې وګورئ، خاشه هغه یو دغه چې و یا فردن کسان تاسو ویډیوګانې لیلی چې په اوبو کې خلک غو پکړې دي او هیڅ به هغه ته جزان ده ورکړي،
لیکن فکر نه کوي تاسو اشاره هغه واقع ته چې په لومړي ورځو کې شوي دي، یعنی
حتی په وروستو ورځو کې په ننګرهار کې تاسو ولیدل چې کانال کې د خلکو مړي را پیدا شول. یوازې د کامې په ولسوالۍ کې تعداد ماته اوس معلوم دی چې څومره دی، یعنی په لسګونو کسان هلته په مرموز شکل وژل شوي دي، او حتی په جالباد په ښار کې مهم کسان وژل شوي وو. یعنی دغسې ادا کړي وو چې نه، داسې واقعیت نه دي پېښ شوي، نو دا سمه نه ده. که صحیح ده، زه دا نه وایم چې یو واقع به کېږي، خو د واقع نه وروسته بیا اجراءات چې شدي، تحقیق چې شده، او که نه، د هر چا بس زه خپل انتقام واخلی، او موږ به فقط عام ویو چې موږ عفو کړی ده، او زمونږ پالیسی دا ده. نو پالیسی خو تطبیق غواړي، دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې صحیح ده، دغه کسان چې د ایران او پاکستان نه په کتلوي شکل باندې په زیاته کچه راغلي دي، نو دا هم یو مکلفیت ده، د ولس ټولو په دې کې برخه اخیستې ده، او دا باید یو سره همکاري وشي. اما خبره بیا دا ده چې دغه کسان چې هلته بیا راځي، دیو د پاره څه قسم زمینه مساعد ده په حکومت کې، په کار کې او په نورو مسایلو کې؟ ځکه ته که حتی په این جی او کې مقررېږي په افغانستان کې، ته باید د طالبانو نه یو خط واخلې چې و دا زموږ د طرف نه کلیر دی، او تاسې کولی شئ چې هلته دا ونیسئ سره. نو چې بیا خلکو ته دغسې زمینه مساعده نه وي او فقر وي، دا پخپله نور مشکلات رامنځته کوي. یعنی یوازې د دغه دپاره نه، بلکې ټولنې دپاره، پخپله د حکومت دپاره او د نظام دپاره، او یعنی نور مشکلات اقتصادي. ځکه بشري امنیت خو ډېر زیات مهم دی د فزیکي امنیت نه، ځکه که بشري امنیت خراب وي، نو بیا خلک غلا کوي، خلک قتل کوي، خلک نور قصې کوي. نو په دې خاطر باندې دغسې یو حالت چې په افغانستان د انزوا په حالت کې وي، او اقتصادي انجن د افغانستان چې د بانکي سیستم هغه فلج وي، او خلک مشکلاتو سره وي، دو نه زیات کسان چې په میلیونونو او یا په لکه او بیا ته وطن ته راګرځي دا په خپل په ټول نمن یو بل بوج دی نه اقتصادي په لحاظ باندې هم یو ستونزه ده یو ناورین ده افغانانو لپاره هم دغه کورنۍ لپاره او هم په ټولنه باندې وروسته تحصیل لري سره نو په دواړو لحاظ باندې یعنی دا کسان چې بیرته ګرځي د دې هغه بشري او فزیکي امنیت او رواني امنیت نن تامین نه ده تاسو ولیدل دغه په پکتیکا کې دا اوس لاند یو معلم په نامه د عبدالعلیم خاموش یعنی هغه فقط غوښته چې باید مکتبونه بیرته شي هغه نیول کیږي بیا هغه معنی د محکمې د بندیخانې حکم کیږي او بلاخره د اعدام
یعنی دا خپل ځم تاسو خو هغه یو معلم خو طالب خو نو لیکن دا نن مو چې خبر درلو چې یو مولوي چې د طالبانو طرفدار وو هغه هم د جنو د تعلیم دفاع کړي او په خپل خبرو کې په جماعت کې هغه هم نیول شوی دی نو غیر طالب خو خامخا نیسی پر حل
دغه مشکلات موجود دي کنه یعنی چې نه افغانان چې بیرته ګرځي وطن ته هغه د ستونزو سره نه مخامخ کیږي هغه فزیکی رواني او بشري امنیت سم سره نه مخامخ کیږي او په ټول باندې هم باج دی نه دا صحیح ده چې ټول افغانان به ته وطن ته وګرځي خپل کورنۍ کوي دا خبره ده اما په دغه کتلوي شکل باندې بحران رامنځته کوي او مشکلات رامنځته کوي سره
بله ډیر زیات مننه کور ودان اسحق زئی صاحب د ملګرو ملت او بشري حقوقو د سازمان مشر فولکل تورک ویلي دي هیڅوک باید بیرته د هیواد ته ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د زورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. همدغه هیواد چې تاسو پکې اوسئ یعنی جرمني یو اچا کسانه یو ځل واستول تر دې مخکې مستولي ول او بیا یې هم استوي نو څه فکر کوئ چې نور هیوادونه که طالبان د بشری حقوقو سرغړونه کوي نور هیوادونه هم کوي فکر نه کوي چې دا به پخپل د طالبانو لپاره یو وسیله شي و پلمه شي چې نور چې سرغړونه کوي دوی هم کوي
دا د نړیوال ټولنې په دې موضوع باندې کار کوي یو اصولي دریځونه سي هغه ودونه چې افغان مهاجرین په کې میشتي باید هغوی حقوق ته درناوی وشي او په عزت سره چلند وکړي او د بشري حقوق چې دي د هغوی ته باید خوندي وساتل شي تر څو چې په افغانستان کې وضعیت ښه شوی نه وي نو جبري شرایط باید ودرول شي او د دې لپاره باید ملګري ملتونه لکه چې تاسو مخکې ویلي د بشر د حقوقو په بنا باید دوی په دې باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په افغانستان کې د اوسني وضعیت په بنا باندې باید وساتل شي او ورته ونشر شي. دا یو مسله بل مسله دا چې څنګه په جرمني کې صحیح خبره ده چې جرمنانو تقریبا دوه وطنه دغه تېر هفته بیرته افغانستان ته ولېږل او د طالبانو سره تقریبا د دې ارشو چې طالبان د سفارت او بل کې قونسلګری طالبانو ته وسپاري او د دې سره تقریبا یو تعامل په بنا باندې ویل چې موږ خپل پرسپټ نه پیژنو او موږ تعامل په بنا باندې باید هغه افغانان چې دلته مجرمین وو او ځینې غیر اصولي کارو یې در باندې قانون خلاف غلا یې کړی تجاوز یې کړی یعنی چینایي خلکو چې بندیانو په بندیخانو کې هغوی ویستل او دوی په کلکه سره د نوي حکومت چې راغلی په کلکه سره داسې افغانانو باسي نورې نه پرېږدي. خبره دا ده چې په داخله د افغانستان کې وضعیت هغه شانته نه ده لکه چې مخکې محترم انصاری صاحب دا تشریح کړ. د افغانستان اقتصادي وضعیت مخکې د طالبانو مخکې د یو میلیون مهاجر نه چې د ایران ووتل یا د پاکستان ووتل د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر زیاته خرابه و. د ملګرو ملتو د احصایې په بنا په 2022 او 2023 کال کې اعلان وشو چې په افغانستان کې 60,000 ماشومان د قحطۍ ولګې سره مخامخ دي. که چېرته په افغانستان کې دغه د ملګرو ملتونو مرسته دوام ونه کړي نو د دې ته خو ډېرې امیدوارې ښځې چې دغه ته لاسرسی نه لري مختلف دغه ته نه لري دغه وضع هم ډېره سخته خرابه ده. اوس دغه مهاجرین چې افغانستان ته تللي دي دا هم یو بل بوج دی په اوسني حاکم حکومت باندې. په دې کې شک نشته چې مخکې وایي چې دوی به ټول خلک وژلی نه شي، مګر هغه انسانان چې پخوا په عسکري دغه کې وو یا په پولیسو کې وو، مخکې مو وویل دوی د امنیتي سیستم په کار اچوي، هغوی پیدا کوي او د مینې وړي. دغه حالت ډېر ډېر وخیمه حالت دی په داخل د افغانستان کې، او د دې لپاره د ملګرو ملتونو زه بیا هم دا تکرارم چې دوی دا وظیفه ده چې تر څو چې په افغانستان کې وضع ښه شوی نه وي په دغه شته مملکتونو باندې، لکه چې اوس ما پرون واورېدل چې ایران د افغانانو شړل اوس بېرته درولې دي، او په ازبکستان کې هم د افغانانو ایستل بېرته درول شوي دي. اما دا هم باید پاکستان باندې فشار راوړل شي تر څو چې وضع په افغانستان کې په دې شکل دوام لري، زموږ افغانان د سختو کړونو سره مخکې مرزو کې د روغتیایي ستونزو سره، د کار د نشوالي سره، او د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ.
بله ډېره مننه کوربدان انصاری صاحب. ملګرو ملتو په یو بل راپور کې چې تر دې مخکې خپور کړی و، هغه کې ویل شوي ول چې د ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې ده، او له دې کبله په افغانستان کې یو بیړنی حالت د رامنځته کېدو په حال کې دی. تاسو چې په افغانستان کې یاست وسیعت څنګه وینئ؟ له کونو کډوالو له راستنېدو وروسته څه تاثیرات یې وینئ؟
بلې، موږ او تاسو مخکې په امنیتي ستونزو او مسایلو بحث او خبرې وکړې، او ما وویل چې تر ټولو راستنو شوو افغانانو لپاره هغه ستونزه نه ده چې په جمعي ډول کوم وی چې چا په خاني حکومت کې یا کار کړی وي یا نظامیان وو، یا ټول تاغه خطر وي او کوم مسائل چې دي هغه یا په انفرادي یا په کلیوالي یا هم د ویسي می په کچا د سیاسي امنیتي په خاني او جنگ جګړو او تربګنۍ په اساس دي، او حکومت مکلف دی چې دا هی پښتنه وکي او هغه چا سره چې ستونزه پیښه شوی وي د هغه عفو په اساس چې دوی اعلان کړي هغه مجازات شي یا سزا ورکړل شي، تر کومه چې د مهاجرینو د بیا راستنېدو، د دوی د مجازات اسکان، د دوی د اقتصادي علمی او فرهنګي او کلتوري مسائل دي، په دې برخه کې پراخې ستونزې شته. په کور دننه کوم افغانان چې دلته لا پخوا وو هغه خپل ستونزې لري، هغه چې مهاجر شوي دي هم د ستونزو له امله مهاجر شوي. هغه مشهوره پښتو لنډۍ ده، وایي څوک پر رضا له ملک نه ځي یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. نو کوم افغانان چې دا اوس هم درګرد روان دي، دا تیرو کې موږ او تاسو یو راپور واورېدو چې ملګرو ملتونو خپور کړو، کېدای شي تاسو د خو هم خپور شوی وي چې دا روان زیږدیز کال د جنوري له لومړۍ د مې د میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې 1.2 میلیون افغانان ایران او پاکستان ته وتلي، د دې په مقابل کې بیرته په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته را داخل شوي. دغه افغانان چې ایران او پاکستان ته ځي، د دوی تر ټولو لوی ستونزه چې تحلیل شوي یا مطالعه شوي یو اقتصادي، او دوهم هم د نجونو د خوانځیو مسله ده، د دوی د لونو او د خوندو بمندو د زده کړو او د کار مسله ده چې دلته د نجونو په تعلیم لښوګم ټولګي پورته، البته عصري تعلیم جدي تاجرات دی او بندي نه پانتونونه بندي، منځني خوانځي او ثانوي زده کړې بندي دي. دغه یو جدي ستونزه ده، او هغه ځوانان چې دی هغه ټول د اقتصادي ستونزو له امله دي، که هغه ایران ته ځي، که هغه د ایران نه بیا خو ترکیه ده.
بله انصاری صاحب، لکه چې خبرې مقطع شوې، خیر اوس په دې منځ کې ملمنو ته بیرته ورزو خو تخنیکی همکار ول چې اوریدونکو شته، اما دیوغی ټلیفون هم قطع شوی دی، بیرته به ورشو ملمنو ته. میاخیل صاحب، یو شمیر کډوال چې له گاونډیو هیوادونو راغلي دي، په خو کې داسې کسان هم شته چې اته زیږیدل دي عملته، د ځینو لهجې بیخي بدلې شوې دي، اته ممکن ژبې لب اوښتې وي. د ملګرو ملتو په دې راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې د دغو کسانو په خپله ټولنه کې جذب یوه لویه ستونزه ده. په نوې ټولنه کې، هغه ټولنه کې چې دوی مخکې هلته ژوند نه دی کړی، حتی په ژبه یې صحیح نه پوهیږي، او کارو د روزګار درک هم نشته او د تعلیم درک هم نشته، خصوصا هغه مسئلې ته چې انصاري صاحب اشاره وکړه، خصوصا د نجونو، نو دا وایي یوه ډېره لویه ستونزه ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ میاخل صاحب، مایک بو ګل دی، مایک مو روشنه کی؟ بله، وس یاورو، مهرباني.
نو طالبان د سوالی چې ونمود کی چې افغانستان کې خیریت دی او د خلک راش کې څه مشکل نشته ده، او وایي چې په دې شکل کې دی شي چې دی د انځوا حالت نه ووزي او دی پر سمت باندې دنیا هیوادونه وپیژني. خو زه فکر کوم چې دا غلطه محاسبه ده، ځکه ناورین مشکلات شته ده، هم اقتصادی مشکلات شته ده، هم د اډاپټیشن یا بیت د خلک بیت د نور هوادونه راځي. لکه تاسو ته اشاره وکړه چې د افغانستان دغه سره ناشنا دي، دا په خپل په ټول نه باندې بار د مخ کې یو زمینی اشاره وکړه. او بیا دغه کسان چې دغه یو میلیون چې مخکې انصاري سم ورته اشاره وکړه چې یو شری دوه میلیون کسان چې وتی دي، یعنی دا کسان چې تللی دي هم د خپل فامیل پیسې اغستې دي، یعنی معنا داره چې د دې لپاره تللی چې یو څه کومک بیرته خپل کورنۍ سره وکړي. نو یعنی دغه بیرته په دغه کورنۍ باندې بیرته یو لوی بار دی او یو مشکل رامنځته کوي. او بله امنیتي مسله هم ده. امنیتي مسله دا ده چې بلخصه د ایران نه تاسو معلومه ده چې ډېر کسان د فاطمین او زینبون په ګروپونو کې هلته مسلجم شوي وو. افغانان هغه په سوریه او په دې نورو ځایونو کې جنګېدل، هغه ګروپونه او کسان هم دلته بېرته استخدام شوي دي، ویستل شوي دي او راغلي دي. او دا ایران شاید چې د افغانستان په راتلونکي کې که چیرې داسې یو څه د یو په ضد معنی کېږي، د دغه ګروپونو هم استفاده وکړي. یعنی دلته ډېر یو دقیق دغه په کار دی چې هم امنیتي لحاظ باندې باید ستونزې رامنځته شي، هم بشري امنیت دی او هم رواني امنیت دی. نو دغه مشکلات یعنی موجود دي. که طالبان صرف وایي چې نه خیر خیریت او بس ټول خل دې راځي، نو دا دیو لپاره مشکل ده، د ولس لپاره مشکل ده. او نو دغه سي کتلوي استخراج یا لیګل بیرته د خلکو دا ډېری ستونزې، یعنی ټولنیزې ستونزې هم رامنځته کوي، امنیتي ستونزې هم رامنځته کوي، او اقتصادي ټول سره تړاو لري سره. نو دغه کسان چې هلته افغانستان کې نشوي دي، نه د جغرافیه سره بلد دي، نه د ژبه سره بلد دي، نه د افغانستان د فرهنګ سره، او حتی زیاتره شاید چیز خپلوان دلته ونه لري، یعنی څه رابطه ونه لري د خپل کلی او کور سره. نو دا هم په اوا پاتې، نو د دې اوسر نوښ په سره هم کیږي، یعنی ستونزې ډېرې زیاتې متصور دي.
بله، ډېره مننه. اسحاق زین صاحب، له اقتصادي نظره که دې موضوع ته وګورو، فکر کوي چې د دومره ډېرو خلکو یو دم افغانستان ته راتګ دا به اقتصاد وغوړوي که په اقتصاد فشار راوړي؟ مثلا په یوه کوڅه کې یو دکان دی، که په یوه کوڅه نفوس زیاتیږي، د دکاندار کار خوشې کیږي که څه هم دا خلک لږ پیسې لري، او که نه فکر کوي چې نه په اقتصاد دی په مجموع کې فشار ده او اقتصاد به نور هم خراب کړي؟
مسله باندې زیات مهمه مسله ده چې د یو شر دوه یا زیات دي نه ده مجرینو بیرته تک افغانستان ته. دوی خو هلته ځي په ملک ژوند کې، ډېر زیات افغانان خپل کورونه خرڅ کړل، خپل ځمکې خرڅ کړې، وته د دې لپاره چې وشي کولی خپل کورنۍ اقتصادي وده لږ ښه کړي او بیرته لږ پیسې وطن ته راوړي. هغه خلک چې وتلي دي نه په دې باندې بریالي شو چې خپل هغه خرڅ شوی کور بېرته ترلاسه کړي، او هغه ځمکې چې خرڅه کړې وې د وتلو دپاره چې اقتصادي وده ښه کړي هغه ترلاسه کړي. اوس په داخل د افغانستان کې امنیت تقریبا هغه شکل باندې چې طالبان وایي تامین دی مگر امنیت داره چه ده پاره چه آوی خودی پوتی بی او هیچ چه نکی اصلا اقتصاد پو ورک رو راکا پا ارزاو تا قضا پانده مخیزی دقیق چیه تا چی پی او مملکت که اقتصاد دولت دخوا ضعیفی خلق اقتصادی وزه واضح خبره ده چی ده صفر سال مخامخ ده آوی ده اخستلو توان نداری که آقای وشه کولت دکاندار تلاشی داره دینا مواد وقتی و دکاندار وشه پا بیه که گرده وکی داره سود پا افغانستان که اقتصادی و ده دیره دیره وخیمه ده او داره حالت پا افغانستان که بدی دی داره ترا ولی حالت پا افغانستان که چه بیسه با ناامنی دیره شی غلاب دیره شی او خلق با ده پخواه پشان ته دیو بلا پخلا که ده خلقو مالون تا لاسوا چه او حقا حالت چه پخواه پا افغانستان که و لکه ده جمهوریت پخیر وقتونه که چه پخلاگان دیره و سمونه گروه چه طالبان نمیشه ده یو غلو بان کلا نیسی و کلا ده بل غلو بان نیسی ده حالت در ادغام به ده خلکو بیتا پا داخل در افغانستان که پا کلتوری لحاظ پا جبدی لحاظ پا اقتصادی لحاظ دیره دی استوزمنده ده در افغانستان ده پار از فکر کم چه حالات به داخل در افغانستان سپ اقتصادی لحاظ سپ امنیتی لحاظ او سپ سیاسی لحاظ در بردی زیاد دور هم بخیم شی او طالبان با پده اونه تولیگی چه او شکوله آغا امنیت چه وز دوده ده ادا که ده امنیت تامین پر داخل افغانستان که اوکی لکه داغ خلق تاسمخ که خبره ولی وقت نه نخیه سبی ولی چه دودوی ورتک هل ده پا مختلف جب و پا مختلف کلچه پا مختلف اناناتو از در قبول مبرکتونی که داغ شویده ده افغانستان ده کلچه ده افغانستان ده جب ده افغانستان پا اناناتو بنده آهوی عدد تو سپوده هیست نپویی پا محیط بنده نپویی خبال دوستان نلری ملگری نلری آغا پخوانی همسایگان و گوندیان چه و آهوی نلری نو دوی ده پاره ادغام که دل پا ده جامعه که دیر سوزمنده ده و دامنگا دلتا پا المان که گورو چه آغا وانان یا ماجیرین چه ده پا المان که راغلی دی سره ده چه دوی ده هر شی امکانات لری اقتصادی امکانات لری نور وسایل لری دوی نشی کوله چه تا او سپوره ده ماجیرین پا ده پنخواهوی که ادغام که اوش کوله پا دوی بانده جبت المان کلچر او الانات پا شکل بانده لکه چه دوی والی پا دوی بانده قبول که هم ده ماجیرین چه مخیوی سر شل ده دو تیرتنه چه معرفو که علت داده چه دوی تغا شان تا چه پناه اولی غلا تا جنایت تا علت داده چه دوی نشه که بوده پده موید که ادغام شی و تل تا دوی شرایط پس آمده اومنی دا پا داخل دا افغانستان که دا هم تغا ستون دا دیره غطه که گو دا تالو بان بپاره یو تیره غطه نوره دلور مسئل و تستنگه دا چه دو آزادی نشته دا چه دو پاین آزادی نشته دا چه دو مطبونه و پانتونه تر شویده دا خوب یو مسئله دوزی تر خواه در قد ادغام در ماجیرین و قل او اقتصادی سوزه بلا مسئله
بله دیر زیاد منان ایساق زی سب میاخیل سب ولی تقریبا همزمان هم پاکستان هم ایران هم تاجیکستان و هم ترکیه په یو ور د ماجرو د افغانانو د استلو تکل وکړ البته دا نور هیوادونه هم ورسره یادولی شو لکه جرمنی و امریکا هم چې سناڅه په دې برخه کې ګامونه اخیستې دي
تاسو معلومه چې دنیا او دغه ملکونه چې کوم نمونه تاسو یاد کړل دی خپل داخلي ستونزې وس ډېرې زیاتې لري هم په اقتصادي لحاظ باندې هم په امنیتي لحاظ باندې او د دې لپاره چې خپل ولسونه قانې کې تاسو امریکې کې فرضاً موجوده جمهور رئیس چې ټاکنې وګټلې یو شعار هم دا و چې دغه د بیرون نه کسان د نورو ملکونو نه چې راغلي دي د ځایي خلکو کارونه اغېز دي او داخل چې بیکاری یې نو یعنی په دغه شعار باندې دی دا تقریبا دا ټاکنې دلته وګټلې نو همدغسې ایران کې اقتصادي وضعیت د جنګ نه وروسته نور هم خراب شوی دی او دې لپاره چې خپل خلکو ته یو تسلیت او دغه ورکی مورال چې دغه دی موږ دغه کسانو کاږو دغونه افغانان دي او د دې کارونه او روزګار به یعنی په خپله هغه د سیمې خلک ترسره کوي ځکه چې ایران کې تاسو ګورئ چې یوازې حکومت نه بلکې ولس هم ناراضه دی او ولسم د افغانانو په وړاندې باندې یعنی ډېر بد وضعیت کوي. البته په پاکستان کې وضعیت لږ فرق لري. پاکستان کې ولس دومره بد وضعیت نه کوي لکه په ایران کې چې په خپله ایرانیان د افغانانو په ضد باندې کار کوي. پاکستان کې حکومت یعنی بد وضعیت کوي او د افغانانو مالونه دغه کړل یعنی لوټ کړل، همدارنګه شکنجه بندي کول، بې عزته کول، دا ټول یعنی کوي. خو دلته دولتي دستګاه دا کار کوي، اما په ایران کې هم دولتي دستګاه دا کار کوي، هم یې ولس د افغانانو یعنی شکنجه کول او یا د دیو هغه حقوق نه ورکول یا پیسې ته اخیستل، ځکه مختلف راپورونه نشر شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ملکونه په خپله د مشکلاتو سره مخامخ دي. البته د مهاجرو مسله د کلونو داسې نوې مسله هم نه ده، اما په دغسې کتلوي ستلو باندې شکل باندې یعنی دا نوی یو بحران دی د افغانستان دپاره، او دا به د ملکونو دپاره هم بحران وي، ځکه چې دغه افغانان چې کومې وځي دا هم هلته په اقتصاد کې رول درلوده. یعنی یوازې چې دې اقتصاد ښه شي شاید چې د دې اقتصاد نور هم ضربه وګوري سره، خو په هر صورت باندې نو دا یو سیاسي تصمیم دی چې دغه ملکونه د خپلې ستونزې لري. اروپا کې مې یعنی مسله ده د مهاجرو په ضد باندې یو عمومي هغه انزجار یا نفرت یا دغه شروع ده، یعنی په اروپا کې په ټولو ملکونو کې دغسې ده. نو زه فکر کوم چې یو نړیوال دا ټرند دی یعنی د مهاجرو په ضد باندې، یوازې افغانان دي بلکې نورو ملکونو هم دي، چې دا باید مخه ونیول شي چې نور رانه شي. او څوک چې دلته راغلي دي، تاسې وګورئ چې امریکا اوس په دې باندې بلیونونه ډالره مصرفوي چې دغه د جنوبي امریکا یا مرکزی امریکا کسان چې دلته دي دا بیت وکړي، یعنی دا وستلم پوره یو مصارف غواړي. خو البته زیات اقتصادي مثلا د په امریکا کې دا سیاسي مسله ده. نو دا سیاسي ترند دغه څه دی چې هغه ګوندونه او کسان چې په قدرت کې دي د خپل ولس د اقناع لپاره دغه یو پالیسی رامخه کړل.
ډېره مننه، سلامات اوسه. یو اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ.
وعلیکم السلام ښاغلی سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول کډمون اوریدونکو ته وایم.
سلامات اوسه، مهرباني کوئ. لا موضوع خو خبر یاست. سلامات اوسه، مننه. موضوع دا ده چې ملګری ملتونه وایي هغه افغانان چې وس افغانستان ته ستانه شوي دي له ګاونډیو هیوادونو یا له نورو هیوادونو، هغه هلته له خطر سره مخامخ شوي دي. ځینې دوی داسې شواهد لري. د بلې خوا بشري بحران سره مخامخ کیږي، کار نشته، روزګار نشته، اقتصادي وضعیت خراب ده، د نورو اقتصادي وضعیت هم ورسره خرابیږي. تاسو چې په وطن کې اوسئ څنګه احساسوئ؟
مننه ښاغلی سروان صاحب محترم. داسې خاص خو دوی ته د حکومت خوا خو داسې خاص ستونزه نه ده ورته پېښ شوې. بیا هم که دوی داسې یو شخصي دښمنۍ درلودلې، خامخا دوی ته مشکل جوړېږي. او پاتې د اقتصاد سره برابر نو داسې دی چې دلته افغانستان کې داسې خاص کارونه نشته، نو مشکل ستا د کار په برابر باندې دوی ته خاص کارونه نه برابرېږي، نو دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېږي. بیا داسې چې مثال یو څوک پر یو دنده یي، دغه نور مهاجر چې راستنېږي دی یوه معنا په هغه دنده ښه پوهېږي، هغه فابریکه او هغه دغه کوم شرکت چې هغه بل کس لري کې، بیا دغه کس پر دا یو وټاکي، نو بیا هغه چې مخکې پر دنده و هغه بیا کار سي، هغه د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي. نو دا ستونزې خامخا راځي ښاغلی سروان صاحب.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنئ. آزادي رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب محترم، جوړ پخې.
سلامت اوسئ، مننه. تاسو هم ځان راو پیژنئ.
مننه اوسامه هم دی هم د
تلویزیون څخه. اوسامه صاحب
ډېره مننه.
د موضوع په اړه څه وایي تاسو؟ د ملګرو ملتو راپور تاییدوي او کنه تاییدوي چې وایي هغه افغانان چې له ایران او پاکستان او نورو هیوادونو خپل وطن ته په زور ایستل شوي دي، په هغو کې داسې کسان هم شته چې سیاسي مشکلات یې درلودل او هلته ځورول شوي دي، وهل شوي دي، بندیان شوي دي، شکنجه شوي دي او حتی وژل شوي دي.
بالکل سروان صاحب، ما خیوار علی کپریت ولا دیر بختنه غواړم ما دا وایله چې ما یعنی مرګور ملتونه خواندل ته یعنی خپل خبریالان لري او رپورټر چران لري او د خلکو ته معلومات دي د استخبارات لري خامخا ان شاء الله رحمان دا چې اوس په شبه سوي خو بیا هم د طالبان حکومت د دې دا وایي او واضح وایي چې دا به مشکل نه پیښیږي خو خامخا په دې جدول کې هغه چې حکومت خلک هم دي چې راوړي اوس په راړي بالا چې دا وخواشه ده کنه دا خواشه مثلا خو مانی چې هغه دلته ځینځین کړنې کوي یا دلته ځینځین داسې دښمنان لري چې هغه ماتې ورته کم چې را واړي باره کې نور مرګ و سپینجا و نور سواته نه یا زورور خوتي یې یا دلته دی چې بلته ما د جرمني ته چې راځي د افغانان دغه باندې ما یو نظر درکوئ چې زه په دې نظر یم چې دا رسنۍ چې د افغانستان لپاره یو روزل شوي کسان یې دلته یو جاسو چې د جرمني دپاره دغو ته زه بېخي اندېښمن یم دا داسې ډېر دغه د افغانستان لپاره چې یو خطر نه شي باید د طالبانو حکومت په دې باندې فکر وکړي او نور مهاجرین چې راځي هغه خو دلته خو اقتصادي ستونزې خو بېخي زیاتې دي ځکه چې دا فراه او دغه ولایتونه چې د ایران له خوا څخه راځي یعنې دا زمشناخته شته چې په فراه ښار کې یعنې پخوا چې په 2000 افغانۍ وو هغه کور اوس په 1000 افغانۍ شوی دی داسې شیان هم سره ګران شوي دي نو داسې مشکل ته خو بېخي ډېر د خیر الحمدلله اوس یو څه کم شوي دی دلته د یرات یا د طالبانو دغه وویل مسول چې پخوا به ډېر زر و شپږ ډېر زر راتلل اوس پنځه زره سره ټیټ شوي دي خو چار ځنې راځي خو اخر به خپل وطن ته راځي خو دا مجبور دي چې راځي به مګر خو زه په دې نظر یم چې باید د چا سره زور ظلم ونه شي هغه باید محکمې ته راوستل شي که څه هم پر دې باندې جرم یې باید هغه د ټولو خلکو مخ ته وي هغه جرم ورکول شي خپله سرحي محکمې باید ونه شي
بله ډیره مننه سامه صاحب کور دی ودان سلامت یو بل اوریدونکو هم شته د خبرې بم واورو بیا به میلمنو ته ورشو مهرباني کوي تاسو هم
اسمت اروان صاحب سلامونه تا تاسو د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته هم خدای پاک دی وکړي روغ جوړ بس
سلامت اوسه ډیره زیاته مننه
قربان تم یو سلام تاسو میلمنو ته هم محترم اسمت اروان صاحب دغه د افغانستان مهاجرین ک مثال د خبرې د برتانیا څخه افغانستان ته راځي ک د پاکستان ته راځي ک د ایران څخه راځي د ته زغپل خپل په پام فکر په خوشبینه مثال ته خوشاله ما په دې باندې چې دلته زمير په مهاجرینو کې شش مسلکي مهاجرین ساتي مثال یا ډاکټران یا انجنيران نو د دې دراتګه تر مثال د خبرې د افغانستان کې کاروبار برابر ځوانان ته خو د حکومت سره محترم سروان سازما د یو کشر ور په صفات دغه یو غوښتنه ده چې مثال دې ته ډیر متوجي شي د مهاجرینو د مثال د خبرې د پاکستان څخه راځي دلته مثال کاروبار نشته څنګه بار ته برابر کې او د مینې او ستوګ ځایونه ته برابر کې خبره ده چې مثال د خبرې په سینې چې د مهاجرین داسې سبا جمعې را روانې د ستوګ ځایونه لري مثال د خبرې د ژوند زمينه نه ته برابر بعد حکومت په دې کې جدي وسی او د دې د مینې ترتیب ته برابر کې سروان سازما سره
ډیر زیاته مننه کور دی ودان سلامت اوسئ اوس به ورشو میلمنو ته اسحق زئ صاحب د دې ورستی اوریدونکو د ورستی خبره ډیره مهمه ده اوس خلا هوا شره که هوا سړه شوه او دوی سرپناه نه درلوده ډیره لویه پیشه د کېدای شي وشي یعنی ډیر خطر شته دی ډیرو خصوصا ماشومانو لپاره ستاسو تبصره څه ده
پرو که اجازه را کی چې په خوني سوالم فقط یو نظر پکې ورکوم چې دا مملکتونه ولی په یو ځل باندې ټول افغانان د افغانستان ته لیږي یا د بدن شوري ګوري په پاکستان کې چې دا د ټي ټي پی مسله دی دا ټول د سیاسي د غلري د ټي ټي پی مسله دی زیات شول او هغه خپل حمدی په نظامیانو باندې دا ډېرې کړې او زه نظامیانو ډېر زیات دغه ولیدل په دې حساب کې دوی دې ته متوجه شو چې په دې ټي ټي پی دغه کې زیاتره افغانان اوسېږي خو دا تورې ولګو چې دې کې افغانان دي او افغانان دا حمله کوي او دوی د تروریستي حرکتونه چې دي اصلا د افغانانو په سیره سره رسیدي دا یو باندې وړي ولا طبعا یو ځې خبره هغه په سیاسي لحاظ اعلان کوي چې ټول افغانان په یو دم
په دې کې شک نشته چې هر یو بدلایل لري لکه د ټي ټي پی هغه دلیل وړاندې کوي هغه د اسرائیل پالمکی لیکن آیا دا یو تصادف او کدی په خپل منځ کې کومه هماهنګي درلودله چې دا سی په یو وخت دا کار وکړو
خو دا باید امانګي باندې دلته مدا یو تصادف بدون شک د ایران کې د اسرائیل او د ایران جنگ او د موساد مسله چې هغوی هم تاسو خپله ده اوس وویلې چې د موساد په مسله کې دوی افغانان دغه کړه او یو خبره چې دی زیات خپله ایرانان هم د افغانانو په ضد باندې شول هغه دا چې دوی موږ سره خیانت کړی دوی سړي سره دلته اړیکې لري او زمونږ د حکومت په ضد باندې دلته سیاسي فعالیتونه کوي دا یو تصادف دوی په خپل مزدونه کې دا دغه درلودو ځکه هغه څه چې ایران او پاکستان په خپل مزدونه کې لري د مهاجرینو په خپله باندې واضح خبره ده چې یو بل سره تفاهم نه لري کله اما اوس به تاسو دغه اوسني سوال ته راشم دا زموږ دونکو چې دا پوښتنه وکړه دا صحیح خبره ده ژبه دا روان ده او طالبان په دغه حالت کې نه دي چې په افغانستان کې د مهاجرینو لپاره کور یا خیمه جوړ کړي یا هغوی ته وشي کولی چې د سیا حالت برابر کې شي د یو ډول د ژمنینه او دینه دوی خلاص شي زه فکر کوم کته دي کې مرکز ملتونه او د نور هیوادونه فعال نشي او دوی سره مرسته کوي چې دا پښتانه ورین به دي لوی وي او زه بیا هم په دې باندې بيخي مطمئن ما چې طالبان په دغه حالت کې نیږي چې زموږ جوانانو د ژمي لپاره او د هغوی لپاره او د هغوی د اقتصاد
سلامت بله سلامت اوسې مننه دي انصاری صاحب ټلیفون قطع شوی او لنیک مرغه په دې ورستی شیبو کې بیرته له استودیو سره وصل دی انصاری صاحب ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې خصوصا کله بشری بحران په اړه وایي چې آیا کومه نخې شته لکه څنګه چې اټکل کیږي د ماجر دراتګ لکه
بله بلو نه پیغام چې ما څومره خبرې واوریدل شوې خو ما ورستی خبرې همداوي چې په هیواد کې عام وګړي او حتی حکومتي ادارې د اقتصادي رکود سره چې اقتصادي سقوط سره مخ دي همدا وجه ده چې ډیری افغانان نړیوال ګاونډي هیوادونو بلکې د نړۍ هیوادونو ته مهاجرتونو ته مخه کوي او په دې لړ کې د افغانستان نه نړیوال ده چې متفکر مغزونه بلکې د دې هیواد مته او بازو هغه چې دلته بزګری کولای شي هغه سوداګری کولای شي هغه کارګری کولای شي او د دې وطن د آبادی په برخه کې پراخ رول وبولای شي هغه خلک په میلیونونو لکه ما مخکې اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو راپور چې راتنه خبر کړو د روان د کال د جنوري د میاشتې لومړۍ د میتر یو د سیمه یو اشاره 2 میلیون افغانانو یوازې پاکستان او ایران ته د تګ خبر خبر شوه نو د هر افغان ک لزان سره لګ تر لګ $2000 د ویزې لګښت او د خپل سفر لګښت افغانستان نو باسي دا میلیارډونه ډالر جوړیږي دا په 15 میاشتو کې دغه حال وی د کال تر پایه به څه حال وی او بیرته چې کوم افغانان هیواد ته راځي دغه هم یو ستونزه ده چې دلته د تعلیم مسایل دلته دي کار او زیار مسایل او دلته نور علمي اقتصادي او کلتوري موضوعات ورته امکانات نشته حکومتي ادارې او مسولین هم هغه څه چې خای ډیره یا ظرفیت نه لري کاری ظرفیتونه د اروپا مسرتابه کې په ډیرو برخو کې دا ظرفیتونه ټیټل دل کیږي د افغاني ادارو سره د مرستو او د همکارۍ او هغه څه چې په کار ده چې د خلکو حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ نږدې اړیکې وي همکاري وي همغږي وي که هغه د مهاجرینو د ستونزو په برخه کې وي که په علمي فرهنګي او اقتصادي برخو کې په دې برخه کې چارې ډېرې تتې او سسته روانې دي یو شمېر چارواکي ډېر متکبرانه چلند کوي که مسایل ورسره مطرح کېږي هغه یا ځای ته نشي رسولی یا په جرات د عملي چارو د پرمختګ یا اراده نه لري یا توان او قوت نه لري یا هم ممکن صلاحیتونه نه لري نو ځکه خپله لار کې موږ د حکومت په غلوملې درجه رهبرۍ غوښتو چې هر هغه څوک چې د ادارې د چلولو د پرمختګ او خلکو ته د پرمختګونو د لارو پرانستلو واک او اختیار نه لري یا ظرفیتونه او کفایت او درایت نه لري هغه د الهي حکم په اساس لري شي چې الله العالمین فرمایي چې بشکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپاري دغه امانتونه چې هغه د حکومت ادا نه ده د حکومت کرسي دی او د لوی ملت سرنوشت پورې تړلې ده قسم سیاسی او اقتصادي سرنوشته کې علمي او فرهنګي او امنیتی سرنوشته یعنی یوازې فزیکی امنیت ستونزې نه شي حلولی. دلته اقتصادي امنیت د خلکو لپاره خو ستونزو سره مخ دی، دلته علمي او تعلیمي امنیت له ستونزو سره مخ دی، فرهنګي امنیت کې ستونزې او مسایل شته، ټولنیز امنیت دا ټول پراخ کار غواړي، ګډې هڅې غواړي. او مونږ وایو چې تلور ادرسه یا د دې ټولنې تلور دیوالونه چې هغه حکومت، نړیواله ټولنه او مرستندوی ادارې، د افغانستان ولس او ولسی ادارې او بنسټونه او خصوصي سکتور دی، دا چې یو ځای ګډ کار ونه کړي، موږ په یکتاز ډول نه یوازې حکومت څه کولی شي، نه یوازې ولس، نه یوازې نړیواله ټولنه او نه هم یوازې خصوصي سکتور. او هغه فسادونه او رشوتونه چې په نړیواله ټولنه کې خصوصا د ملګرو ملتونو په ادارو کې دي، دا ډیر پورته تللی دي ملګری ملتونو.
ډیره مننه، سلامت اوسئ انصاری صاحب. نور وخت نه لرو، د خبرونې وخت پای ته ورسید. کور ودان صدیق منصور انصاری، عنایت الله ساغزی او شاه محمود میاخیل څخه ډیره مننه چې په دې خبرونې